السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات لپاره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په ترکیه کې افغان کډوال وای چې کړی پرې تنګ شوی، د اقامه یا اوسیدو اسناد پای ته رسیدلی او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د راپورونو د لنډه برخه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. د ایران د بشری حقوقو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې او افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی، دغه 23 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیات شوې. زاهدان کې دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 تر رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقوقو اوستو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 1,600 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلن نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوې چې د ښځو د بشري حقوقو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوي کړی دی. د بشري حقوقو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوه. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تفتیف کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه تفنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبری اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوي. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوختي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریز پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنۍ ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاپ کون کې لوبه کې له بنگلاديش سره مخ کیږي. افغانستان او بنگلاديش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. د لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس راځو د خبری برخې د سر راپور ته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقيف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبې په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې IOM هر یو اخراج شوی افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا نو ما قید بود.
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې او زما ولس کله نه خورم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې و. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغان مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 به از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارکای ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبې او جمعې پر ورځو له ترکیې ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیې اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیې په وروستیو میاشتو کې د بې اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سره دې سیمو اړولي دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پیښو ته هم اشاره شوې چې پکې ترکیې ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، ځورولي او شکنجه کړي دي او بیرته د ترکیې له خاورې شړلي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل د توقیف او د غرض د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. بل لورته له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هممهاله یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستانه کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور مې پیدا کړی چې پاک یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوي امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو او موسساتو نه ده ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلات سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه می سپینګیر دی، اولادونه می واړه دي، زه هیڅ شیان لرم. د ما کور زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ غواړو د مارس کړو. ټول ماجرین دلته هم دغه رقم مشکلات لري، هیڅ شیان نشته. دي جمع امراغه نه کور لرو، نه کالی لرو، نه خوراک لرو، هیڅ شیان لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
دغه راستنه شوی کډوال وای مرسته کوونکې بنسټونه باید لزند پرته ورسره د سرپناه په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شویو افغان کډوالو ته په شپږ څلوېښت خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شویو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی د پاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دای چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د عمود سینا غی غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یو تګلاره ده چې کیږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د سرپناه کورونو د نشټوالي په اړه د راستنه شو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2024 د جنوري میاشتې له پیل څخه د می د میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو په همدې سره د دې سات خبري ټولګه پای ته رسیدي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلی ته وکړل د ماده امام اسي و دی باندې بل وکړل عمل ته پسودی کې دا جلی بیرته راوسته په افغانستان کې خوسه کړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنیستا چې د خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپلې لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ور ودوي چې په حق لای کافی معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر منه بلونکو په افغانستان کې په دې ورستوي وکړل نو ورستوندو سره سره یو څه چې ډیری کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا ده چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میرونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې لزده کړو او کار څخه منع شوي دي. له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سر ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي هغه هم پرته له دې چې خیخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه وشته را خراب سوي ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونې معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتې هوای ناتای نه وای په دغه مسایلو کې. هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټه کې هغه سي کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړې ده بهر له هیواده، اوس معلومه سوي ده هغه لک هلته کومه میرمن لري یا هم هر څه دی بل چا سره اړیکه لري. نو دا انجلۍ دلته فعلاً کوزده ده، څلور کاله کېږي کوزده پاتې ده او لا هم د دې راتلونکی نامعلوم ده. بدبختانه دا هغه څه دی چې د افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي، د پیسو لپاره، د نوم لپاره. چې یو څوک وایي او پلانې خپله لور په خارج کې ورکړه، زه یې باید ورکړم پرته له دې چې د هغې راتلونکی په نظر کې ونیسي، هغه هلک شخصیت په نظر کې ونیسي، آیا ما لور به ورسره خوشحاله یي او که به نه یي. خو د پیسو لپاره ځینې پلرونه شته چې اولاد ځوان له خطر سره مخامخ کوي او د دود په رقم سوی ده، خرابه فرهنګ مخ په جوړېدو ده چې د سیالۍ یا هم داسې یو نوم ورکول کېږي چې ودرې ما لور باید یا د ما کورنۍ هم باید یو خارجي زوم ولري، چې مثلا پلانۍ خارجي زوم لري یا هم باید زیم ولرم که هغه د جلۍ مور وي که پلار وي. دا سوچ حتمن ورسره سته چې باید زه خپل لور په خارج کې ورکړم یا باید په خارج کې واده وکوي یا باید په خارج کې واوسیږي. دا ورځ پر ورځ دغه خبرې عامه کېږي پرته له دې چې د نجونو ځوان یا د نجونو نیکبختي په نظر کې ونیول سي یا ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي. دغه مشکلات چې د یوې ټولنې لپاره ښه نه ده، بخصوص د افغاني ټولنې لپاره چې عامه پوهاوی پکې کم ده، تعلیم پکې کم ده، نو دا ډیره خطرناکه ده او ډیره زوروونکې ده د هغه نجونو لپاره چې له دې وضعیت سره مخامخ دي. د خارج په نوم ورکول کېږي، که خارج ته لاړ سي نو کور کې به یې د خاوند د اجازې پرته به له کوره نه وځي، او که افغانستان کې وي تر څو چې ژوندی دي باید که کوزده وي که واده وي باید خپل خاوند په نوم کینی، که هغه راضی یا نه راضی دا بی تفاوته ده، دا دومره مهمه نه ده. مهمه دا ده چې باید د داسې یو کس په نوم سي چې هغه خارج کې اوسیږي.
لیلما چې خپل دوه لونه واده کړي وایي چې دې ته به ډیری دوستانو ویل چې لور خارج کې ورکړي، خو دا په دې پوهېدله چې د انسان تربیه، شخصیت او تحصیل مهم دی، نه دا چې هغه چیرې اوسیږي. میرمن لیلما د خپلو هغو خپلوانو کیسه هم کوي، د هغو چې لونه یې بهر کوژده کړي یا واده کړي وي.
څه خپل دلته اوسي او مثلا خاوند دلته اوسي، دا خو ډیر ځوان درته مشکله کیږي. بیا په تیرې چې اغه جونی چې ځواني دي، اغه جونی چې مثلا په 25 کلنې، شل کلنې، 30 کلنې، دوی ته ځوان مشکله ده. په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تیرېږي کنه، بل دا ده چې دغه ته ډیر کړهونو سره مخامخ کیږي، خلک خبرې کوي. بیا خصوصا د منګا د افغانستان خلکو ډیر په خبرو پسې ګرځي، دوی هر خبرې نه بیرته خبره راباسي، یو تانه ورکی یا ورته وای زیاده میړه د تللای د الته یاشی کوي، الته سات تیر د زتی تاڅ کوي. خو زم هر څنګه چې نه رنګ جوړي، هر څنګه چې نه دا مشکلات ویني، د خلکو خبري اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکلای، یا مجبوره ده چې بیرته لاړه سي د پلار په کور کې ني، یا مجبوره ده مثلا ته خسر کړه چې وسی هم د خسرګنې نه تانی اوري، مجبوره ده چې د غوډي خدمت وکړي، د غوډي کار وکړي، اجازه چې ترت لای نه سي، اته د پلار کړه تلای نه سي، چې تر غو پورې خو خو کې خسر ورته اجازه ورنه کایا لیوار ورنکو. نو دغه سې کړهونه سره د انجونی مخامخ دي. دا خځې په تیرې چې په افغانستان کې هغه د دوی خاوندان تللی مثلا خارج کې ژوند کوي، هغه ته بهترین ژوند لري، ساتي تیری نو ځتی، ولکه په یاد چې لته د منګه خځې څه بواسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپل لور د سیاو چاته ور کوي چې یوازې د خارج پونوم؟ البته زینې کورنۍ ټوله نه، ولې یوازې د په پام کې نیسي دالک خارج کې ده پرته لږ پښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپل لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم و دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې جلی واده کا د خسر کړه لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بیخي بدلون پیدا کوي. نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت، د هغو په خوی، په خواص باندې پوهېږي، بیچارهګۍ به سر سپینی نو ذاتینو له هر مشکلاتو نه ده نسي وتلی. وقت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی خبره نیستی تیر کار دغه مشکلات په افغانستان کې ډیر دي واقع سره بیخي زخت زیات ډیر دي ځینې خلکو چې هغه ته خپل ځامن لیدلی دي غوړی خیر نه ده کړی زوم خو ډېر لرې خبر ده زوم خو پردی زوی د هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک یا مرسته نه کوي ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له موږ سره مرسته وکړه یا مثلا موږ ته پیسې راولېږي نه ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي لور مې هلته ښه ژوند پیدا کا یا مثلا تعلیم په برخه کې یا آینده دې ښه سي یا به هلته یعنی د دې ژوند به ښه تیر سي نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي پیسې پی اخلي یعنی د دوی دغه ولور ډېر پی اخلي څلور لکه پنځه لکه اخلي د وایزه بلا د ورپسې څلور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده په خارج کې انوزه بدتره ده چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي اما افغانستان کې دلته د موږ ځوانان چې زحمت باسي واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړي دلته د موږ ځوانان نسی کولای په دې خاطر چې دلته کار نشته دلته مشکلات ډېر دي او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي او دوی په افغانستان کې پریښي دي
زمونږ په کورنۍ کې یولس کسه نجونې دي چې فعلا درې واده کړی ده چې میړونه یې هلته دي په خارج کې اته نه کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده دوه کاله باد یو کال باد درې کاله باد راځي درې میاشتې یا څلور میاشتې دلته تېروي بېرته ځي نو هغه ښځه د څلورو ماشومانو مور کېږي درې ماشومانو مور ده یعنې دا له درې ماشومانو سره دا یا خارج ته تلی سي هېڅ امکان نه لري ډیری داسې کسان دي چې عامې په خارج کې ښځه کړي عام دلته په افغانستان کې ښځه لري نو دلته د کورنۍ لپاره کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکا دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکا په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي دوی فقط دغسې فکر ورته کوي دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکا اولاد سالمه وروزي پلار یې ورسره یي مور ورسره یي چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني چې آیا د ما دغه پلار ده دغه مې مور ده ډېری کسان دي دلته راځي هغه د درې میاشتې څلور میاشتې تېروي بیا چې لاړل یو ماشوم یې پیدا کېږي بیا درې کاله باد څلور کاله باد چې راځي هغه ماشوم پلار نه پېژني چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده هېڅ نه پېژني
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې
ډېر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډېر ده د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډېر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي چې د ما اولاد دا حق د ژوند لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پېغله ته څو واده یې کزر زر دې له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
مور پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه په بهر کې ورکړې ده داسې یو چاته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بیرته دې ته اړ سوي دي چې هته خپلې لورګانې بیرته خوسې کړي بیرته یې خوسې کړي په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدله خپله لور یې مثلا هغه خطې ترې نه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی سي نو د هغه لپاره ډیری کسانو دغه سه د خپل لورګانی اته بیرته پری خو دی بیرته خطی نه واغ استلاق تی نه
کورنۍ ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر د سړی وری کی او که نور مسایل هم دی لور دی ور کړی په وخت وسنجي
دا باید د خپل د اولاد په حق له آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کړه چې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ازدي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان استودي کې باور وکړه چې زمونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان استودي کې دي ښځه یې درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د عمه مسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست کاله عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ځوند نه پوهېږي آیا چې ځوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپل لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دی مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو اقل که مثلا درس نه یې لی تعلیم نه یې کړی یو کسب خو ولري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپل ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي حقیقت دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مستیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسي ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورښیي ته مو ارزه زه مو ارزه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدای څه کار کوي دا به باغوان وي دا به پیاده وي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ یې وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپله نجونې څه کوی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړه خپل کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې یا څوک د دوی یو کس په خارج کې دغه نفر پوښتنه وکړه دغه نفر پوښتنه وکړه آیا دا درس یې لای تعلیم کړی دی څه کار ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېرې زیاته ځینې شي کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیاقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیاقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه چې آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ځوند ورسره ښه سي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ غهام یو نامعلومه شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم بهر کې اوسېږي د جلیل سرنوشت سره لوبې دي په کابل کې مدافع وکیل وارث خپلواک وایي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلی چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو
د حقوقو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته او جلی خپل قانوني سم پوره کی او هلک د خپل قانوني سم پوره کی هغه کولای شي خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي هغه کچیرته الک خارج کی ووسی یا جلی خارج کی ووسی د دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي ولې یو څه چې مخکې پنځه کال یا شپږ کال لاس کال مخکې تفاوت کړه او چا د نظر نه کاو چې خپل د خور او د لور یا هم د زوی به ورور واده خارج کی وکړي ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د علاقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملی کار کوو وینو چې هغه انجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د ملګري کې همداسې چې کالک وسی کجلې چې د خارج کې وسی واده کوي نو دوی ډېر مشکلات سره مخامخ کیږي کچیرته یو جلی خارج کې واده کوي او دغه خاوند په خارج کې ووسی دغه خاوند په یو متفاوت محیط کې لوی شوی ووسی چې هلته د ښځو او د میړه ترمنځ رابطه ډیر زیات متفاوت دی نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډیر خورا ډیر دي نسبت له افغانستان او بل غټ مشکل دا ده چې د دیغوی د تک مشکل ده دیغوی د اسنادو مشکل ده ډیر وخت په افغانستان کې کالک ته کجلې ده هغه پاتیکیږي هر کله چې رابطه ډیر طولانی شي نو پاغه کې ناخوال من سرازي ځکه کله یو خاوند او میرمن سره نږدې وسی په خبره باندې کم شخړه لمن سرازي یا هم کم سوء تفاهم من سرازي هغه په ډیر ساده شکل باندې په ډیر یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کیږي ولې دا چې فاصله منځ کې وسی او ارتباط هم تنه په تلیفون باندې وسی نو په دلته یو مسله کم من سرازي او شخړه من سرازي د خزه او د خاوند ترمنځ بیا دا نه حل کیږي ډیر وړو کې مسله غټیږي ځکه اوقدي دي هغه د خزه او د میړه کم مینه چې هغه نږدې یو بل نه ګوري ویني تر لاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه نو د دوی غټ مشکل هم دغه ده چې دوی سره یو ځای نه نږدې نه یو بل خنشي در کولای وضعیت دی یو بل باندې خنه پیږي چې خاند په کوم وضعیت کې ده یو میرمن په کوم وضعیت کې ده ټایم بدله ده لکه کچیرته یو میرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تابند دوه شپه ورځ تفاوت کوي دو تلفونو په تماس کې مشکلات من سره راځي دو په خبرو کې دو ته همانګي سره نشي کولای همغه چې وړه خبره ډیره لوی خبره ته جوړ شي او په دې تمام شي ترڅو دوی دغه وادنه یو بل نه جدا شي او طلاق فسخ په منځ کې راشي.
بله او کدی موضوع باندې خبرې کوڅه هغه میرمن چې افغانستان کې پاتې دی هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلتا نوی دو دوی حقونه څومره تر پولاندی که یعنی خجی تا دی خسر پا کور که دلیسی لکه څومره ضرورت دالری او میره تا وی لیسی چه مثلا داشاین دی ما پکار دی ما تا باید وخش تلسی بل چاتا نیسی بلی بچی لکم سنو سر مخکیگی میرمن لکم سنو سر مخکیگی او څومره دی دوی حق تر پولاندی که دوی یوازی زوند کهی
قطعن چه یو چا میره نووسی خواند نووسی لغه سر نزدی نووسی ده میرمن تا دیر مشکلات من سرازی فامیل تربیه دی اولادو روزنه هغه تنهایی او نشی که اولاد چه هم فامیل تا ورسیگی هم دی خپل کور کار ورسیگی او هم دی اولادو روزنه تا ورسیگی یو بخش خوی داده او بل دیر اساسی اغه داده چه یو میرمن او یو نارینه یو بل تا ضرورت لری ده مغل خاطر خدا پاک دی دو کومنس که واده روا کرده ده و دی واده پا واسطه بانه دوی یو بل سر نزدیکی گی نو تن آدم اترانه ده چه دوی تا با پیسی دوی با دانور امکانات بلری ولی ده چه دیو بلن لری دی دی دوی دیر یو غد حق چه همتور تا وی چه دیو بلن نفخستل دی دی دن محروم دی نو ده دیر اساسی حقوق دی چه دوی للاس ورکی همی میرمن للاس ورکی یا همی خوان للاس ورکی او طبعا زین دست مشکلاتی روابط که دی خز پجوان که دی سری پجوان که چه اغیط رسیدگی دی میرمن او دی خوان باقی خوا جبان دی رسیدگی ورتا کی گی دا مشکلات دی دا مشکلات سره اغا کم فامیلی نه چه دی شکل بانده مخی روان دی دی پا دی مشکلات سره لاس پیوان دی.
بله خپل واک سب پا آخر که که کورانه او تا یو چه ویل تاسی ولاره چه دوی خپل خوان دی خپل لونه بهر ملک د سچا ته ورکی چې اصلا پاکله معلومات هم نه لري خاص د دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناس دی او بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی به ځي بیا به موږ ته به پیسې را لیږي موږ سره به حمایت کوي دغه سي کورنۍ او ته د تاسو ویل چې دی البته ټول کورنۍ موږ نه خو یو شمیر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکي دا سي کورنۍ او ته تاسو ویل لري
زما خو هم د ماده د کار د ساحل تجربه نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی ما اوسېږم ټول هغه فامیلونو ته مې خاص داده چې په اولاد باندې کاغه لوري کزوی ظلم مکوي هر څه به خدای خکې دا وس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوي نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه د حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم میرمن چې په خارج کې واده کیږي د هغه سره په شکل دی او برده چلند کیږي د هغه سترګې پټې هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسیږي اکثرا موږ لیدلی دي چې هغه میرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوې دي نو بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څونه ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده بیا مغه چې خو یو بل ته وغدا واخلي او یو اغدای چلند کی خپل تفریق ته واخلي یا ته طلاق ورکول کیږي خپل طلاق ته واخلي او جدا ژوند کی نو که خبره داده چې د خپل د اولادو سرنوشت په یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونسپارل شي تر څو خدای مکړه د ژوند او د فامیلو هغه بد خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسیدي د هغه قرباني ونه ګرځول شي نه لور او نه زوی د هغه حادثات قرباني نشي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت ویبلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخپرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ڈی مسل کیجیے ماس مانا کتلہ او والیوم مانا حجم. دیوشی کتلہ دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټی یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت چې وګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو، ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی. د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل، د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس در کړی وي، حجم یې درې در کړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیمو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله نیمې ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله سو ده نیمه ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډی مساوي کیږي ام پر وی. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نیمه ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی، نیمه تقسیم پر دېرش. نیمه چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به د کثافت د کتله سوی درې ګرامه، د دې ټوټل کثافت څو څو درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سلو اتیا را کړې وي او دلته شپېته را کړې وي، یو سلو اتیا پر شپېته تقسیمو، که چیرې دلته دوه سوه را کړې وي کتله او لیټر یې پنځوس را کړي، دوه سوه پر پنځوس تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګوري چې ستاسې زه سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیتره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیتره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کوونکو د کیمیا برخه درس ته راغلاست. درنوز دکونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلی. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم، اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هماغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړه ده. دا د ردرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه و او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا بحث و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوې برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ وویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکښې دي، نیوټرون هم پکښې دي. نیوټرون چارج سپر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم په شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
وکی درنو زده کوونکو، استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې چیشتي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شی دي؟ دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضمو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده؟ وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي؟ وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیص کولای، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرنی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، غاز حالت دی او پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي؟ د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي، یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت، چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي. همدارنګ اوس د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ انګلیسي شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کوي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي، له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر رانه سي، لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو. د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی نه دي. په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر رانه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي، وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي، هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوي ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزایو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټول پیدا د اوبو د مالګې ټول یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوي ترسره کوي او د دې اجزایو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د ما خبرونه ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت ته پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9:00 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.